اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوی به جسوی در ازادی رادیو آوریدون که پروگرام تا بخیر اغلاست ستری مسای نن در ازادی رادیو در پروگرام در ازادی پا چپوکی یا در امواج ازادی پروگرام تا زنگره سوی در پروگرام لدو بجو ترسلو رو بجو دایی پروگرام و لایف خبریجی در پروگرام په اول ساعت کې د دوه بجو څخه تر درې بجو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو پر رول خبرې کیږي، او د درې بجو څخه تر څلور بجو پورې په افغانستان کې د سولې لپاره د منطقې پر همکاري خبرې کیږي. په دې پروګرام کې به د ازادي راډیو میلمانه هم ستاسو پښتون ته ځوابونه وایي. تاسو خپلې پښتنې مطرح کړئ، نظرونه مو ورکړئ. د پروګرام شمیره به وروسته ظریف نظر او عصمت څاروان درته اعلان کړي چې دا پروګرام جوړوي. زه د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د مسؤلیت سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام وکړي. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر پیلوي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي د ایران پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته او امریکا ته به پرمخ څپېړه ورکړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د افغانستان د جنګ د مسؤلیت سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام کوي. د ملي امنیت له شورا په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوي ویل سوي چې شخصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د قرارداد سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکي په خپله ټاکي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي موږ به اجازه ورنه کړو چې زموږ د مبارزې سپېڅلي ارزښتونه د امتیاز اخیستلو قرباني شي. د بلاک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. اریک پرنس ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او لارښوونې لپاره به متقاعد او د جګړې له ډګره وتلي امریکایان استخدام کړي، او که یې پلان ومنل شي په شپږو میاشتو کې به د افغانستان جنګ پای ته ورسوي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ له خبرداري سره ویلي چې دا کار به د ملکي افغانانو ژوند ته زیات خطر پیش کړي. د امریکا دفاع وزیر او د افغانستان جمهور رئیس د بلاک واټر له وړاندیز سره سخت مخالفت کړی دی. د په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر، پاکستان او قطر او پاکستان ته خپل لسرځنی سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرات د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا د هڅو رهبری وکړي او تنظیم یې کړي. د اعلامیه په حواله دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ د اسانتیا برابرولو او په دې بهیر کې د برخې اخیستلو لپاره د امریکا د ادارې هوډ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له امریکا غوښتنه کړې چې ښه روابط او پوځي مرستې ورسره برقرار کړي. قریشي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو ملاتړ کړی، خو ویلي دي چې امریکا باید له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو حملو پله پر اسلام آباد ور اچوي لاس واخلي. شاه محمود قریشي د اکتوبر په درېیمه واشنګټن ته تللی و. د قریشي د سفر هدف امریکا ته د افغانستان لپاره د صدراعظم عمران خان د ستراتیژۍ تشریح کول و. قریشي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په کتنه کې دا برداشت کړی چې امریکا تیار ده چې د پاکستان خبرو ته غوږ ونیسي. تر دې خبرو یوه میاشت مخکې واشنګټن پر پاکستان $300 میلیون چې د پوځي مرستې په ډول یې ورکول بند کړل، خو قریشي په واشنګټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې پرون ویلي چې له خوشبینۍ سره پاکستان ته ستنیږي. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې په راکټي حمله کې درې کوچنیان وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د پولیسو یو رینجر موټر په راکټ وویلي، خو راکټ په یوه کور ولګېد. د جوزجانی په وینا دا حمله پرون د شبرغان او مزار شریف سرک ته نږدې د شیشه خانۍ عربیه په کلي کې شوې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي د ایران پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته او امریکا ته به څپېړه ورکړي. خامنئي نن د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې وینا کوله او ویل که خدای کول موږ به د امریکا بندیزونه مات کړو او دا به د امریکا ماتوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې ووځي او له دې پریکړې سره سم پر ایران د امریکا د بندیزونو هغه برخه هم برحاله سوه چې د اټمي موافقې پر اساس کنګل سوې وه. د ایران د اټمي هڅو د بندولو لپاره به امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیزونو دوهمه برخه د نومبر د میاشتې په پیل کې برحاله کړي. روسیا او سعودي عربو غلی موافقه کړي چې سش کال به نړیوال مارکیټ ته د نفت صادرات زیاتوي. رویټرز خبري اژانس د خبر په تفصیل کې د داسې سرچینو په حواله چې له مسئلې معلومات لري ویلي چې پر دې پریکړه تقریبا یوه میاشت مخکې کار پیل سوی او هدف یې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د نرخونو د لوړېدو مخنیوی دی. د ایران د خامو تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو له امله د تیلو زیات خریداران په نړیوال مارکیټ کې د ایران د خامو تیلو له اخیستلو ډډه کوي. له دې امله په دې اونۍ کې د یوې بشکې خامو تیلو نرخ $15 ته لوړ سو. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپین ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په تور نیول سوی دی. د امریکا د عدلیه وزارت وایي چې دغه پخوانی پوځي له هغه وروسته ونیول سو چې چارواکو ویلي چې دفاع وزارت ته یې دوه داسې خطونه ورستولي چې مشکوک مواد پکې اچول سوي وو. په دې اړه څېړنې روانې دي. د خبرونو نور تفصیل زموږ پر وبپاڼه وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. دا وو مهم خبرونه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې بحث کې لظریف نظر سره ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ازادی پچپوکی پروګرام کې دا ساعت په افغانستان او افغانستان بهر د اسلامي دینی عالمانو پر هڅو شخي شو چې د سولې او ثبات لپاره یې کوي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله نن په انډونیزیا کې د دغه هیواد له دینی عالمانو سره ګوري. د انډونیزیا دینی عالمانو تیر کال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ته بلنه ورکړه او په دې درې اړخیزه غونډه کې علماو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله. تیره اونۍ د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستاني دینی علماو سره یې وکتل. دا غونډې د پاکستان د علماو په بلنه وشوې. د افغانستان د پلاوی مشر مولوي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی به د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو. اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی. امیدوار یو نور هم
د افغانستان د عالمانو هلې ځلې وروسته تر دې په سیمه ییزه کچه پراخې شوې چې د روژې په میاشت کې په کابل کې نږدې 3000 دیني عالمان راغونډ شول او روانه جګړه یې ناروا وبلله. تر هغه وروسته په سعودي عربستان کې هم غونډې وشوې او په کابل کې د جمعې په ورځ هم د منبرونو د توحید په نوم غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو دیني عالمانو برخه واخیسته او دوی د روانو جګړو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د سرطان په میاشت کې د 340 اسلامي هیوادونو شاوخوا 113 دیني عالمانو په جدي او مکه مکرمه کې غونډه وکړه او د افغانستان جګړه ناروا وبلله. د مکه مکرمه امام، د مدینه منوره امام، د اسری شریف امام د افغانستان جګړه ناروا بللې ده. خدا جګړه لا هم روانه ده. د دې معنا دا ده چې د اسلامي هیوادو د علماو پریکړې ګټه نه کوي. که یې کوي څرنګه په دې خبرونه کې سیړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که امروز در این برنامه اشتراک دارن، محترم آقای اسد وحیدی استاد پانتون کابل، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیو ما در کابل تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگویم. همچنان از طریق تلفن مولوی صاحب بهردین جوزجانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان با ما هستند در قسمت اول و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح هم تماس برقرار شود.
بله، میلمنو تازه هم شرغلاست وایم. لمره با وشو نظر صاحب فروتن صاحب ده. فروتن صاحب محترم، دا دینی علما و پریکړې چې تر اوسه پورې شوې دي او د افغانستان جګړې ناروا بللې ده، حتی داسې مهمې مراجع لکه د اثر شریف، لکه د مکې مکرمې امام، لکه د مدینې منورې امام، دا ولې ګټه نه کوي؟ ولې په افغانستان کې لا هم جګړې دوام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو محترم و ملمنو او اوریدون کو تا سلامونه وایم.
تشکر.
پس سلامه زما عرض داده چه د دې جګړې ریشې ډېری تاریخي دي او د همغو تاریخي ریشو په ارتباط باید دغه مسله په نظر کې ونیوی شي او د ځکه شاید ګټه ونه کی په هر حال ضعیف وي چې دغه مسأله د حل لپاره اساسا یو بنیادی نظر نه دی موجود. دا ځکه نه دی موجود چې هر کله چې مسأله مطرح کیږي، د سولې مسأله مطرح کیږي، فقط د دین په وسیله باندې توجیه کیږي او وایي چې مونږ تاسو مخالفین یاسته او باید مونږ سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ کله هم صلح چیرته په بازار کې نه اخیستی کیږي او په بازار کې نه پیدا کیږي، بلکې د جګړې په عواملو باندې باید بحث وشي او د هغې دپاره باید تلاشونه وشي. بله،
مننه فروتن صاحب.
بله، خب استاد وحیدی، شما چه قسم در این مورد نظر دارین به سوال آقای شیبر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې را سره درنو ملمنو ته، د رادیو محترم اوریدونکو ته. که د افغانستان د جګړې په دینی اړخ بس کوو، له دوه زاویو ورته کتل کیږي. لومړی بس یا اساسي بس ده چې دلته مذهب د جګړې لپاره، د جګړې د توجیه لپاره د وسیلې په توګه کارول کیږي. دویم بس د دین یا مذهب د جګړې لپاره د انګیزې په توګه کارول کیږي، چې دواړه اړخونه د افغانستان په جګړه کې شته. زه غواړم د دواړه لخت توضیح کوم چې څه معنا لري. دین د وسیلې په توګه په ځانګړي ډول د پاکستان پاوز استخبارات په افغانستان کې یا د افغانستان د جګړې لپاره دین، ملا، محراب، مقدسات، قرآن کریم آیتونه، حدیث، څه ډول چې دوی غواړي هغه سي تفسیروي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره له دغو نصوصو منابعو څخه استفاده کوي. د ډېر کار دی، پخوا هم وو، اوس هم شته، او منابع هم معلوم دي، مراکز هم معلوم دي، او دا یو پټه بس نه دی. دویم بس دین د جګړې لپاره د انګیزې پایس، چې څنګه جنګیالیو ته دین انګیزه ورکوي. ځینې بحثونه شته چې که موږ علمي یا اکاډمیک بحث کوو یا په اساسي مسایلو بحث کوو، له دې تېرېدلی نه شو. په افغانستان کې دلته موجوده حکومت، د حکومت څرنګوالی، د نظام څرنګوالی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور، د نورو بهرنیو ځواکونو حضور، د خلکو سره د حکومت چلند، د بهرنیو ځواکونو چلند، د دې ترڅنګ دلته حاکم قوانین، برخورد په واکې څوک دي څوک نه دي، له دینی منابعو یا مراکزو سره څه ډول چلند کیږي، د هغوی خبر څومره اوریدل کیږي، غږ یې څومره اوریدل کیږي. دا بیا هغه مسایل دي چې د مسلې دویم اړخ ته ورګرځي، چې موږ د جګړې د انګیزې په توګه پرې بحث کولی شو. اوس دا دواړه مسایل دوه متفاوتې حل لارې لري. یعنی لومړی له دین نه د وسیلې په توګه استفاده کیږي، چې مراکز او منابع معلوم دي، لاغو سره مطلق سیاسي او مطلق واضح او روښانه چلند پکار دی. مګر دویم اړخ چې دی، چې د انګیزې باسي، دا پوښتنې دي، اندېښنې دي، شکونه دي، چې هغه ځواب نشي یوازې په یو طرفه فتوا او په دغه بیا د ستونزه حل نشي. نو دغه دواړه اړخونه پکار دی چې ډېر دقیق وڅېړل شي. له دقیقې څېړنې وروسته موږ کولی شو دغه دواړو برخو ته حل لار.
مننه وحیدی صاحب. د شورای مصلحت اسلامي افغانستان رئیس مولوي صاحب بحر الدین جوزجانی هم د ټلیفون لارې په خبرونه کې را سره ملګری دی. مولوي صاحب محترم، خبرونه ته شرف دی. بحث دا دی چې د دینی عالمانو هلې ځلې، که په مکه مکرمه کې شوی دی، که په افغانستان کې شوی دی، او حتی که په انډونیزیا کې شوی دی او لا هم روان دی، ولې نتیجه نه ورکوي چې د افغانستان جګړه توقف وکړي؟ مولوی صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب، تاسو ته ټول راغلی میمانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
علیکم.
تلفون شان قطع شد فکر میکنم
د دوی تلفون قطع شد
مولوی صاحب تلفون شان قطع شد به هر حال به استودیو مراجعت میکنیم. خب فروتن صاحب امروز سر از این مسئله صلح امکانات و صلح و در کدام یک مرحله قرار داریم سرازی زیادتر اگر صحبت شود، برای که عوامل جنگ کل ما میفهمیم، مشکلات هم میفهمیم، اما با می وسایل در دست داشته خود چطور میتونیم به پروسه صلح یک کمک سرعت بخشیم؟ فروتنسی؟
بله بسیار خوب، سوال بسیار خوب مطرح کردین. ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم، ما از یک مؤلفه صحبت میکنیم که او مؤلفه اعتماد هست. متاسفانه این اعتماد جمع مشروعیت در جامعه ما بسیار ضعیف شده و نمیشه که صلح را از بازار خریده. به این دلیل ما باید تمام کمربندهای خود را ببندیم، قوی بسازیم خود را. اگر صلح میخواهیم یا جنگ میکنیم و همه چیزها را باید با قدرت عملی بسازیم. متاسفانه که این قدرت، تعدد مراکز قدرت در جامعه، جمع دیگه مسائل اساسی که وجود داره، این سبب شده که ما نمیتونیم در جامعه به صلح برسیم و این همین دلیل است که ما متاسفانه هر روزی که تیر میشه ما بس با دروغ متوسل به مطلب به نام صلح میشیم که این هرگز ممکن نیست و ما باید صداقت صلح را داشته باشیم. صلح یک مسئله بسیار مهمی است در جامعه که از مثل که عرض کردم از جوهر اعتماد هست. متاسفانه اعتماد در جامعه بین حکومت و بین مردم از بین رفته. بله
بله فروتن صاحب، تاسو دا ویل چه اعتماد لمنځه تللی دی او د سولې هڅې هم حقیقي نه دي، لیکن کله چې راپورونو ته ګورو، مثلا روان کال له تیر کال سره مقایسه کو، روان کال د سولې هڅې په افغانستان کې ډېر زیات شوې دي. د سیمې په سطحه باندې هم په راتلونکي ساعت کې البته په دې باندې بحث کوو چې د سیمې هیوادونو څرنګه دا کوششونه شروع کړي دي. پخوا به یوازې د سولې خبرې د افغانستان دننه کېدې، اوس فرضاً د لومړي ځل لپاره تقریبا 3000 علما په کابل کې راغونډې شي او د سولې اواز اوچتوي. په مکه مکرمه کې د سولې اواز اوچتېږي، په مدینه منورې کې اوچتېږي، تر ټولو پرنفوسه اسلامي هیواد اندونیزیا کې هم دا خبره مطرح کېږي. حتی نن اجرایي رئیس عبدالله په جاکارتا کې دی او د اندونیزیا د علماو له شورا سره خبری کوي. څه فکر کوي چې بیا هم د سولې حالې ځلې بهتر شي نه دي نسبت په خوات؟
ما زه په دې عقیده یم چې اصلا کچیر ته مونږ او غواړو په دې چتر لاندې چې په افغانستان کې موجود دی، زه ګمان نه کوم چې یو حقیقي سولې ته ورسیږو. د ځکه چې واټن د طبقاتي فاصله، د کمزوري او د قدرت زورمند فاصله ډیره زیاته ده. اوس دغه چتر د فریب او د دروغو په وسیله باندې ساتلی کیږي. متاسفانه چې دغه لاندې یو مصنوعي صلح ده. دغه مصنوعي صلح څوک نه پوهیږي چې دا صلح نه ده. دغه علما او چې د 3000 علما دي، آیا واقعا دوی په دې عقیده دي چې صلح د مخالف سره وکړي او کنا دوی اصلا په صلح باندې عقیده نه لري؟ د څه عقیده نه لري چې د دې حد اسلام نه
امینجا؟ آقای شبر فروتن صاحب، جوزجانی صاحب دوباره وصل شدن، تلفونشان قطع نشه. جوزجانی صاحب حال نوبت شما صاحب، هم فروتن صاحب شنیدین هم سوال های ما را شنیدین، لطفا اگر بسیار خلاصه جواب بدین صاحب.
ما با حرف دوستان موافق هستم و ما با پروژه صلح نمیتونیم با صلح برسیم، چون که به نام صلح فعلا چیزی که در افغانستان روان است یک پروژه است. هر وقتی که مردم افغانستان، ملت افغانستان و حکومت افغانستان به نمایندگی از ملت افغانستان توانست این پروژه را به پروسه تبدیل بکنه، مثل که جنگ جاری در افغانستان یک پروژه است بلکه پروسه نیست، ما میتونیم به صلح برسیم. کاملا دول جنگ در افغانستان مصنوعی است، گرچند توجیه دینی و مذهبی داده شود. در هیچ جای دین، در هیچ جای کتاب الله و سنت رسول الله، کشتن یک مسلمان، کشتن طفل، کشتن زن، کشتن یک ترسال، کوانسال در این چهار انفجار این جواز نداره، وجود نداره. این مخالف ارزش های اعتقادی مسلمان هاست و مخالف اساسات دینی است. اما مثل که جنگ توجیه مذهبی و دینی داده میشه، در اصل یک جنگ استخباراتی و سیاسی است. صلح هم نمیتونه است در افغانستان، صلح هم مصنوعی است. ببینین ما چرا به خاطر آوردن صلح در افغانستان منابع داخلی ما را تقویه نمی کنیم؟ حکومت امروز به نام شورای علما آدرس را ساخته، اگر به خاطر علما، چرا استقلالیت سیاسی برای علما قائل نیست؟ چرا امتیاز سیاسی در داخل چوکات و نظام افغانستان برای علما؟ شب مثل گفته برادرای ما طبقاتی فکر میشه. ما ببینیم اگر میخواییم که به صلح برسیم، عوامل جنگ و اسباب داخلی و خارجی جنگ در افغانستان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده.
بله.
بعد از رو با یک رهبر اسلامی و افغانی داخل پروسه صلح بله. انتاب پروسه یک روز ما صلح از اندونزیا میخواییم، یک روز ما صلح از پاکستان میخواییم، یک روز صلح از عربستان و امریکا میخواییم. جنگ ما با طالب، با برادرای افغان ما، با ملت افغانستان، با مردم افغانستان است. این ممکن نیست که جنگ با یکی بکنیم صلح از دیگه تصفیه.
بله
بله،
تشکر جلجانی صاحب. آقای شبر،
بله.
در شرایط فعلی راجع به صلح ما میخواییم صحبت بکنیم، اگر اینقدر هر چیز خوب میبود و کل گپا خوب میبود خود جنگ هم نمیشت، ما به امت شرایط بعد که امی امکانات دست داشته، این امی رهبرا، این امی مسائل است که در اتر یک حال قرار داریم، راه های بیرون رفت مذاکره میکنیم. چطور میشه کال بشنونده؟
اوریدون کتبه مخکو در لیوی خبرتی او روستبه.
بله
بسیار خوب. نظریات به هم واخل.
در اونی تاوده مسائل در ازادی پتسپوکی پروگرام که لملمانو سرسیرو در خبرونه هر پنجشنبه در مسپشین لدو در مزدیگر تر چلور بجو لازادی راژیو.
بله، قبل از اینکه شماره تلفن برتان بگویم، یادآور میشم که بحث ما در مورد پروسه صلح است، مخصوصا روی نقش علما که در این روزا خبرها بسیار زیاد است که در هر طرف نشست ها است و مذاکرات است. شما چی فکر میکنین در مورد مهمانای ما که میخواین از ایشان سوال بکنین؟ محترم استاد وحیدی، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی و محترم مولوی صاحب بردین جوزانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستند. و شماره تلفن ما 0799-203-540 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
در شمیره زه هم در تا تکرار هم 0-9-2-3-5-4-5 بله شمیره در 0-8-2-2-5-5 او نریوال شمیره مو در 0-0-4-2-0-2-2-1-2-4-5-0-1 در پروگرام در بحث موضوع مو پا افغانستان که صلح و ثبات او پا دی برخه که در دین علما و نقش تاسو تا اوریدون کو تا مخه که و اویل که و چه لطفاً پا لندو بنده خپل نظر سرگن که یو که کما پشتن هم لری لمیلمانو حقه هم وکده میروانی و که یو اوریدون که پا تلیفون را سرده از آره ایبسه پوکی پروگرام
از سبلا مخوی سبلا محمد تاشید پر تاشید برنو ملمانو تلیزل کنی سلام منګه نور دې سولې نه څه خبرم چې جوړ کړی په بلم جوړ کړی ده چې نه څه کړکیل تم جوړ کړی ده سوله خو المان نه راولي المان یې څه کوي سوله د هغو په کښې مسجد چرچي دي سوله باید چې امریکا وراولي او طالبان یې راولي سره په خپلو منځو کښې چې جنګونه دي هم هغودي دي مونږ خو چا سره جنګ نه ده زمونږ نه پاکستان سره جنګ ده نه ایران سره جنګ ده نه مرو سره هېڅ چا سره زمونږ جنګ نه ده جنگ کو جام دی کاب یا ور کالبان و جام هغه د سولې راولي و سلام پی پیرا
مننه بل اوریدون کته مخه کو ازادې سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
بل اوریدون کته مخه کو ازادې سپو کې پروګرام
بله شنونده از رادیو تانم خاموش کنین یا از رادیو دور شوین بر ازی که انعکاس میکنه صدایتان بفرمایید سیب
بله
ما صدا
د دوی
صدای خودم بله. ما میشنیم صدای شما
رو نمیشنیم مجبور است تلفن خطا کو پل آوریدون که تبا مخا کو کله چه تاسو راژیو روشنه کردی بی اگه یا وقت نیسی نو کله سی بیرت از موش آواز تاسو درزی تاسو آواز موش ترازی دلتا وقفه پکی رازی نو لطفا کله چه زنگ وی راژیو مرا کی بل آوریدون که تبا مخا کو آزاری پسپوک پروگرام ده بله تاسو پلاین که است میره بانی وکی تاسو از موش آوری بل اوریدون کتاب مخه کو ازریب سپو کی پر اوس تاسو شخه اور مهربانی
ها بفهمین
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دار له شیبر سه خې جوړی
مننه کور ودان مهربانی خپل پښتنه وکیاو نظر کلره
پښتنه مې داده چې امریکا او افغانستان حکومت وړه نه غواړي چې ټول راشي دغه په حقیقت ټول غواړي ټول راځي چې امریکا هم نه غواړي او افغانستان حکومت هم لږ نه دی ټول راټول
یعنی استاس په نظر طالبان سوله غواړي خو امریکا او افغانستان نه غواړي
نه غواړي نه ځنه رښتینی امن کاسې په سمایشي غونډه کې په
مرګ نه استاس نه زما پښتنه دا یعنی استاس په نظر طالبان سوله غواړي
طالبان سوله غواړي خو هغه چې حکومت له ګوري امریکا له دوه سره بس هم نه غواړي دوی ځمن نه دي د امریکا او افغانستان
مننه په دې هله چې د طالبانو مشان هم په دې بحث کې برخه سره وخت ټلیفون وکړي چې چرته دوی صلح غواړي خپل نظر دې شریک کړي چې د افغانستان د حکومت استاذ هم دوی ته ځواب ووایي چې د صلح ته ازادي راډیو زمينه مساعده کوي بل اوریدون کې ته مخه کوي ازادي پڅو کې پروګرام دی موضوع مو په افغانستان کې صلح او په صلح کې د دیني علماو نقش مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
سلام علیکم رحمت الله ورلا لاتا او نظر صاحب ته پروډوسر صاحب ته دوه ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني وکړه
ستاسو لپاره سرلاین د کلیجنه د بغلان ولایت
مهرباني
سیبر صاحب خبر خداسه د چې امریکا او افغانستان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې ټول راولي چې چیرې امریکا وغواړي چې ټول راشي چې دغه یو ورځ تیر وري دغه نیم نیم ساعت تیر وري او پندې بارا کې چې برسته به تاسو شیر وایم پندې بارا کې
او شیر لوڅن ووش نه سر کیا او بیت وای سي زکه سبیا نور او ردون کې پلان کې تر سره
صحیح ده منګلا اوس هم روس امریکا جنډوي وستورې مولا تر مولا جنډي
مننه مننه زکه سي نور او ردون کې پلان کې دي دوی ته به مرشو مهرباني وکړئ اوس ریپ سپوک پروګرام دی
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو د آزاد رادیو او د نکته سلامونه سلامات
وعلیکم السلام
ما نظر دا دی چې په افغانستان کې واقعا نه خارجان سوله غواړي او نه د افغان حکومت د ظرفیت لري چې په افغانستان کې سوله راشي کوم تاسو ستاسو عملیات ته وګورئ چې هغه به درې بمباري په عامو ملکیانو باندې او په ماشومانو په زنانو باندې کچا ته حکومت خپلواک وي او چې موږ خپلواک یو نو د خارجي ځواکونو نوې د پښتنه کړې وای چې ولې تاسو داسې به رحمه بمباري په عام ملک
اساس ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوو ازری پسپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ
شبر صاحب خوشخو احترامات وړاندې کوم شبر صاحب خوشخو احترامات
خوش آمدین خوشخو صاحب بفرمایئ
مهرباني
شکر لوته کوم زما نظر سره دا په دې مرګونو کې له شابه دي دا سوزه روسه په خپل پروژه سره نه ده روسه روانه ده نو یو کار چې سړی دا هیڅ شروع کوي هغه په ډیر تدریس سره په ډیر مشکل سره هغه بیا یعنی هغه خپل اوج ته رسي نو اوس په خیر سره چې دا د غیر اواله صاحب مونږه یوازینی اله داد صاحب چې میلمانه بعد خپل داس یو نظر ورکي چې پاغه باندې او ردون کې خوشاله شي یو او دوم ورسو چې امریکا صلح ونه غواړي افغانستان کې صلح نه شي راتلای هر وخت امریکا صلح حقوق ته لري صلح افغانستان کې راتلای شي
مننه یو بل اوریدون کې به هم را وخت نظر سره به میلمنو ته ورشو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
صدا بسیار خراب است خو
مراجعه کوم میلمنو ته ورشو
میلمنای محترم ما خب نوبت استاد وحید است فکر میکنم وحیدی سب شما اگر بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین گرچه بسیاریش اظهار نظر وری بود بفرمایید
زم د ټولو اوریدونکو سلام تعالی کوم ټولو کې دا ټکی مشترک و چې ګواکې امریکا نه افغانستان کې سول نه غواړي. په هر حال دا بس دی بس پوګدو کې په دې تفصیل خبرې وکړو. زه فقط مخکې خبرو ته ورګرځم چې دوه برخې مې یاد کړې چې یو دین یو برخه کسان د وسیلې په توګه د جګړې د دوام لپاره کوي او دویم د انګیزې په توګه. اوس د عالمانو په برخه کې کومې هڅې کیږي؟ آیا دا هڅې له دغو دواړو برخو سره څه ارتباط لري کنه؟ راځي راوخلو په اسلام آباد کې غونډه. آیا په اسلام آباد کې غونډه له دې دوه اهداف سره ارتباط لري؟ نه قطعا نه، ځکه چې هلته خو پوځ او استخبارات باید سیاسي تصمیم ونیشي، یعنی په سیاسي لحاظ باید د پاکستان پوځ او استخبارات قانوني شي، یا د فشار له لارې، یا د سیاسي قناعت له لارې، یا د معاملې له لارې، له هرې ممکنه لارې چې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره هغه مدرسې هغه مرکزونه ونه کاروي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، یا د دوی په خوښه اجازه باندې فعالیت کوي، یا د دوی د اهدافو لپاره هلته پکې کارول کیږي. اوس دا غونډه له هغو سره ارتباط لري کنه؟ زه فکر نه کوم چې ارتباط دی ولري. دویم بس چې د انګیزې په توګه لکه مخکنی ورور اشاره وکړه، یو اړخ راخلو، په کاپیسا کې بمبار وشو د واده په مراسمو باندې، یو کورنۍ مکمله پکې تباه شوه، د یو ښوونکي کورنۍ. که موږ په کور دننه اوس د جګړې د ختمولو باس کوو، یا هغه د انګیزې په توګه، دلته خلک شته وایي چې دغه د بهرني ځواکونه دي بمبار کوي، خلک وژني، دته ورته نور مسایل، نو دغه د عالمانو غونډه آیا لدی مسالې سره څه ارتباط لري؟ زه خو فکر نه کوم چې کوم ارتباط ولري. نو په دې اساس نه په کور دننه د جګړې د هغه مذهبي اړخ چې هغه انګیزه ده او هغه په دې اساس خپلې جګړې ته مشروعیت ورکوي، نه د هغو ټکو د ختمولو لپاره د عالمانو دغه هڅې کارنده دي، نه کوم ارتباط ورسره لري او نه هم.
یعنی خلاصه ستاسو مطلب دا دی چې علما د سولې په پروسه کې نقش نشته لرلی؟ ستاسو خلاصه د خبرې هم دا ده؟
نه 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 خیر نه خیر، زه داسې نه وایم. عالمان مخامخ د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي، مګر په دغه دوه ټکو باید تمرکز وشي. لومړی هغه مرکزونه چې د وسیلې په توګه کارول کیږي هغه باید چلین شي، په نړیواله کچه، په کور دننه او په سیمه ییزه کچه. دویم، په کور دننه عالم چې کله دا غږ کوي طالب ته چې ستا ځانمرګ حرام دی، ستا د ملکي خلکو وژل حرام دی چې له شک پرته حرام دی، ستا ظلم، ستا تجاوز حرام دی، خو دغه عالمان خو دا غږ هم وکړي چې ستا بمباري، ستا قتل عام، ستا د خلکو په کور
کې فکر نه کوي چې دا خبره به جوزجاني صاحب ته راځي کو دیني عالم ده. جوزجاني صاحب تاسو څه وایست؟
ما متوجه شوم. ببینین، من او پیشتر هم عرض کردم که نقش علمای دین در آوردن صلح، ختم جنگ سازنده است، اما جنگ افغانستان هر نام که برش مانده شود.
جوزجانی صاحب محترم، سوال داو چې وحیدی صاحب وایي چې په افغانستان کې دینی عالمان چې کوم دی افغانستان دننه دي، دوی د طالبانو انتحاری ته حرام وایي، خو کوم ملکی کسان چې د دولت او د خارجي ځواکونو په بمباریو کې وژل کیږي هغه ته حرام نه وایي؟ تاسو د دینی عالم په صفت باندې څه وایستید؟
فکر می کنم وحیدی صاحب خودر با مجالس علما با علما نشست و برخواست نداره. جنایت است، ولو که ما بکنم، وحیدی صاحب بکنه، امریکا بکنه، انگلیس بکنه، پاکستان بکنه، همچنانی که از لحاظ دین مبین مقدس اسلام جنگ جاری در افغانستان مشروعیت نداره، انتحار و انفجار حرام است، حملات هوایی که از طرف نیروهای خارجی بر بالای افراد ملکی یا بر بالای برادرای افغان ما صورت میگیره، این به هیچ وجه بود دینی پیدا کرده نمیتونه و مشروعیت دینی نداره. این را علما به صراحت گفته، بعد از این میگه و این امر ثابت است. جنایت جنایت است، هر کسی که بکنه و هر کسی که بس به همچون جنایت بزنه، خواه امریکا یا خواه طالبا.
بله.
اما ما و این مسائلی که در بیرون از کشور جلساتی که گرفته میشه، هر روز پاکستان شما را با انتحار و انفجار پاسخ میده، پاکستان شما را با حملات راکتی به کنر پاسخ میده، پاکستان شما را با چند و
بله در جاجانی سب تلیفون بیا
از چهار تا مهره های استخباراتی، از چهار تا مهره های استخباراتی که به چهره مذهبی به مانند فضل الرحمن یا سمیع الحق یا امثال هم کار میکنن، از اونا صلح میخواهیم. قطعا این باورمندی غلط است، این نادرست است. درست ما صلح زمان به دست آورده میتونیم که در افغانستان صلح به خاطر آوردن عدالت اجتماعی باشه، صلح در افغانستان هدف باشه، وسیله نباشه، صلح از یک آدرس قوی باشه.
تشکر جوجانی صاحب، باز پسانتر یک ذره
آدرس رسانه شما جناب نظر صاحب، یک لحظه ما این تعهد برای مردم افغانستان میتونم، اگر دولت به خاطر آمدن صلح باورمندی پیدا کرد، شش ماه با علمای واقعی افغانستان حق بده، ما به عنوان نماینده از ایشان صحبت میکنیم که اگر ما شش ماه با طالبا با صلح رسیده نتونستیم، با جنگ آمده هستیم که در صحنه جنگ امرای طالبا بجنگیم.
خب جوجانی صاحب هم یک فکر است.
دا هم یو فکر ده. البته یو شایده دلته پده دا صلح چی کل پا تاریخ که پا کمو زینو که راخلی ده، حالتا یوازی خلق دیتا انتظار نیسی حکمت با صلح راولی. صلح دی افغانستان دی حکمت چارواکی پا زرهدار موتورو که گرزی، امنیتی خوندی ده، جینی پا ارد که دی، جینی پا وزارت خانو که دی، دوی مسونه دی خوندی دی. لیکن مشکل ده جنگ عوامو داد، عوامو سر ده، مشکل ده جنگ علماو سر مخامخ
ده. خوب مسئله،
دوی باید پا خپل لجانه یو ابتکار وی که فرزن لکه چرنگه سی ده هلمند ده سول کاروان، ده هلمند ده روان سو، مشتروسه پوری ده علماو ده سول کاروان پرته لیدیس پا کابل که ولوی غونده وکده، البته آغا هم ده دیر استایل شوی ده آغا غونده، ده علماو یو مدنی حرکت مونلی چی علما یو دم ده سبا جمعه ده، ده جمعه پوراز بندی پتولو منبرونو که دوی امده وازو که سی مش پا افغانستان که صلح غورو بیاو گرو سی چمره تاثیر که بی کنه. نظر سب ده فروتن سب نظر که وقت
فروتن سب آقای شیبرم یاد کرد مسئله
شیبر سب.
بله خب ویدی سب شما سب
بکنه چه دلت از ما خبرو که یو سوی تفاهم پیدا نشی مولایی سب، اگه صدای ما را میشنوین، ما نگفتیم که گوی عالما صدا را بلند نکده، سوی تفاهم شد. برای وضاحت میگم که ما میگویم که عالمایی که در پاکستان جمع شده، شما اعلامیه شاید من خواندین یا گپای شنیدین، علمایی که در سعودی جمع شده اونوی مسائل مطرح نکنه، یعنی
البته بحث میکنه وحیدی صاحب، در بحث بحثم بلی خاطر وحیدی صاحب، وحیدی صاحب محترم، وحیدی صاحب،
یعنی زمال خبر
وحیدی صاحب، البته وحیدی صاحب بخشن نخورد، اما خ علما سی سعودی عربستان تتلی دی هغوی هم په آزادی رادیو کی خبری کړی دی، امدا خبر رد کړی دی، امدا علما سی ابل ورس لاغه سره خبری کولې، ل عطا الرحمن سلیم سره خبری کولې، زما همکار خبری کولې، یغه عین امدا خبره کوله. پوس په خبرونه کې نشته چې هوی تا ورشو او بس دی خواته یوسو د فروتن سره نظر
اخلو.
طول علمان قیاس و نشی.
بله امینجا فروتن سیب قسمی که شیبر شما از عوام یاد کرد، رول مردم هم بسیار زیاد مهم است، منتها در اینجا یک موضوع که باید از هم تفکیک شوه ایست که مثلا ملای حقیقی، ملای بدل، ملای که به مثلا به ممالک منافع خارجی فروخته شده اونا و مولوی های حقیقی. حال مشکل ده ایست که تفکیک امی افراد، مثلا در حکومت بسیار اشخاص خوب و فوق‌العاده داریم، اما در پالیش کسای هم هست که به تن به جیب خود فکر میکنه. از این خاطر اگر به کل موضوعات ما داخل شدیم، بیرون رفتنش امروز بسیار زیاد مشکل است. منتها چطور میشه که امی مسئله صلح، یعنی کسایی که جنگ میکنه، امی جنگ هم یک انگیزه باید داشته باشه، مثلا به خاطر عدالت، به خاطر انصاف یا چیز. در اسلام خاطر هر کسی بگی بکش و انتحاری دیگه پا نیست. این کی در عقل از یا میته که ای جهاد است؟ مثلا نفرای بیگناه را اطفال میکشن میگن ای جهاد است، این چی خزم جهاد است؟ فروتن سیب
ما عرض ما ایست که اصلا از بیخ و بون برداشت از جهاد، از کلمه جهاد، فقط و فقط قتل و کشتار تعبیر و تفسیر شده، در حالی که کشتار دفاعی است و تمام تلاش های انسانی انسان ها برای عدالت و برای تحقق صلح جهاد هست. در این زمینه وظیفه یک دولت مشروع ایست که باید یک ظرفی به وجود بیاره که او ظرف منجر به ایشوه که صلح و عدالت تحقق بده. ما تا جایی که میبینیم اینجا انسان افغانستان چنان تحقیر شده که حتی بسیاری ها برای عدالت اجتماعی و اقتصادی اصلا متوسل به زور میشه، متوسل به شمشیر میشه. و اینجا هست که در زیر چتر بی‌عدالتی یاد از صلح به معنای واقعی ما فکر میکنیم یک صلح کارتونی خواهد بود. در غیر آن ما هرگاه ببینیم در گذشته هم همین حکومت ها چی حکومت های سلطنتی بودند، چی جمهوری بودند، چی کمونیستی بودند، هر یکی چی به نام مذهب بودند، اینا هر یکی از اینها این نوع ملاها برای مشروعیت داشتند. من نمیفهمم که چطور میشه که اونجا از طریق زور زوف و بدون از اینکه طرف مقابل را دید و خود را برایش ابزارش به ابزار خود و و آنچه که ما در اختیار داریم به او تسلط پیدا کرده، ما خواهان صلح باشیم. و ما عرض کردم که در مبحث اول هم عرض کردم که صلح به بازار فروخته نمیشه. صلح از اول باید آدم خود را قوی بسازه و طور قوی بسازه که منجر به عدالت اجتماعی و عمومی در جامعه شود.
من نفروتن سب دیدی لخطر سی دغه بحث تقریبا 40 دقیقه پاتی دی پو پاتی دقایقو که با پدی بانی خبری وکسی سرنگا دینی عالم من کولی شته چې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم نقش ولوبوي. البته شرایط ته به نه راځو، کچرته دې تراشو چې حکومت دانه کوي او کچرته دې تراشو چې طالب دانه کوي او دینی عالم به هغه وخت د سولې اواز اوچتوي سي دوی ته زمينه برابر شي، نو په حالت خو هر څوک دا کار کولی شي. د وحیدی سب ستاسو نظر به واخلو، ستاسو په باور دینی عالمان باید څوک چې صلح په خوا باندې افغانستان روان شي؟
زه فکر کوم چې ډیر مهم او کلیدی رول لوبولی شي، او د دوی مسولیت هم دی، د خلکو پر وړاندې، د خدای پر وړاندې، او د غراز د دین پر وړاندې دوی مسولیت دی. چې په دغه سه حالت کې چې موږ هر ورځ سلګونه افغانان وژل کیږي د یو ګنګ او د یو نامعلوم هدف لپاره، چاته نه اخري هم معلوم نه دی، ډیر زیات مسولیت د دوی په غاړه دی. او له شک پرته هر افغان چې لګ دنیا عالم دی، ډیر دنیا عالم دی، څومره پویږي څومره نه پویږي، د خدای پر وړاندې مسول یو زموږ نه په دې تړاو پوښتنه کیږي که د دغو قتلونو او د دغو وحشتونو پر وړاندې غلی پاتې کیږو. تر اوسه پورې هڅې د دواړو اړخونو لخوا، یعنی دوه طرفه، یو طرف ته معلمان دي، بل طرف ته په حکومت کې معلمان شته، په طالبانو کې. نو هر طرف ته چې راټول شي د خپل طرف د دفاع هڅه کوي نه د حل. په دې خاطر یو اساسي بحث پکار دی، دا یو به طرف حرکت پکار دی.
خب امیر پیشنهاد کنین که مثلا به طرف حرکت چی هست؟ مثلا
ام دغه وایم دا اوس په ټول افغانستان کې په زرګونو په لسګونو زره دینی عالمان دي. دوی پرته له دې چې د چانه ماش واخلي، پرته له دې چې د کوم طرف دفاع وکړي، پرته له دې چې څوک ورته یعنی پیسلا جنډا ورکړي، په د ټول افغانستان نه راټولېدل شي، حرکت کول شي. پویګم چې دا سخت کار دی، پویګم چې توتی به جوړ شي، چیرته به ځانمرګ پرې وشي، چیرته به بم پرې وغورځول شي، خو بل اخر د زموږ مسولیت دی. ټول دینی عالمان دی راټول شي د افغانستان یو سیمه ده، هلته د په ډیر صراحت او وضاحت د افغانستان په تړاو باس وکړي، به طرف عباس پرته له دې چې لور دفاع وکړي. دا د عالمانو مسولیت دی، دغه عالمان د پریکړه وکړي په ګډه، ځکه چې قرآن خو یو دی، حدیث خو یو دی، زموږ دینی منابع خو یو دی، او زموږ د هیواد لویه برخه خصوصا د جګړې دواړو طرف ته حنیفي مذهب دی، یا ته مذهب یو دی. ټول دی راټول شي، یو واضح او روښانه بحث وکړي چې د افغانستان مشکل څه دی، څنګه حل ورته پیدا کولی شو، لکه مرخه څومره مشکل دی، لکه مرخه څومره مشکل دی، د مشکل حل لار څه ده.
بله،
په دې خاطر دا یو ډیر روښانه واضح لار ده، مګر دا په څه کېږي؟ دا په قربانۍ کېږي. لا شک پرته په دې روان وحشت کې لویه برخه قرباني دینی عالمانو
ورکړي،
یا یو طرف ته بل طرف ته په منځ کې. په دې خاطر تبعید فشار به پیراشي، بل لار نشته څه وکړو.
وای دې سب لدی قرباني پرته آسان لار هم فکر نکوي چې شته. مثلا سبا جمعه ده، که چیرته دینی عالمان خپل مسولیت ادا کړي او د جمعې په خطبه کې د سولې اواز وچت کړي، که په کلی کې که په شار کې، فکر نکوي چې ډیر معاصر به وي او اغیز به وکړي؟
که تاسو کابل کې اوسئ، کله ولایتونو ته هم لاړ شم، که تاسو کابل کې د جمعې لمانځه ته لاړ شئ، په ډیرو کې ملایان دا بحث کوي، دینی عالمان دا بحث کوي د سولې. دعا کوي وای چې دا جګړه صحیح نه ده مګر دغه څه تاثیر نه لري سوچ راټول نشي په یو مرکز کې دی او فتوا په شکل
طبي خبره ده
جمعي تصمیم په شکل
جمعي تصمیم خو به صحیح وي
بل دا ګوري دا کار کوي د څه چې تاسو وای د هر ورځ کوي هر جمعه دا کوي
دا بیا په یو شکل کې فرضاً
تاسو کابل ښار کې جمعه ته لاړ شي
زموږ راپور نه وای فرضاً تاسو ته د رادیو دی او راپور په استناد تاسو ته خبر ورکم زموږ راپور نه وای چې په جنو شهرونو کې دینی علما د جمعې د ورځې په خطبه کې تر ډیره پوری د دې حکومت ملامتوي او د حکومت د اقداماتو غندنه کوي په جنو خطبو کې او یو ډول دا توجیه کوي چې جنگ د ادامه پیدا کی اصلي خبره دا ده تر هغه پورې چې یو دینی عالم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل تر هغه پورې چې یو دینی عالم دا اعلان نه کړي د منبره چې دا بمباری چې په کاپیسا کې شوی و یا په میدان ورده کې شوی و د اس ډول توجه کېدای نه شي او دا اعلان هم وکړي چې هغه انتحاری چې په کابل کې کیږي یا په نورو شهرونو کې کیږي یا په کامه ولسوالۍ کې تیره اونۍ وشوه دام په هیڅ ډول دی توجه ور نه ده تر هغه پورې چې دا رقم به طرفه وازونه شي نو فکر نه کوي چې نتیجه تر رسیدل ډیر سخت دي
ای بیخی دقیقا باسم دغه دی تر څو چې موږ طرف وو تر څو چې زموږ دینی عالم طرف وی حل نه پیدا کیږي په دې خاطر زه دا خبره کوم چې به طرفه باس په کار دی یعنی دوی د حکومت او طالبان او امریکایانو ته شاکړ خدای ته د مخ کړی او ډیر واضح او روښانه دی وی چې څوک دلته لګیا دي څه کوي یو واحد غږ د پورته کړي په ټول افغانستان کې راټول دي شي را جمع دي شي ودی دريږي حتی په خلکو د غږ وکي د خلک به شاته ودرېږي دوی د تحرک د خوځښت دوی رهبری کې موږ د افغانستان ټول خلک به شاته ودرېږو په ساره سره افغانستان کې به د افغانستان ژغورنې یو کمپاین پیل کړو او ټول به په یو واحد غږ لرو په ټولو طرفو فشار هم راتلل شي بیا به طالب هم زموږ غږ اوري بیا به حکومت هم زموږ غږ اوري مجبوریږي به او بیا بهرني ځواکونه هم زموږ غږ اوري اوس چې موږ ویشل یو موږ د طرفو طرف داری که و لبد مرغ دالاره چه دا یا یو طرف رازی دی بل طرف دی جنگ دی نامشروطوب خبر کهوی بل طرف رازی دی بل طرف دی جنگ دی نامشروعیت خبر کهوی پا دی طرف ار طرف که دینی عالم کوشش کهوی چه خپلا جگره توجیه کری دا یواز دی جگره لشدت و دوام سر برسته کهوی
همین جا مولوی صاحب بردین جلجانی شما رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستین آقای شیبرم یاد کردم این مسئله را در تلفن اتومات رادیو آزادی هم همیشه پیام میمانند که در دهات و ولسوالی ها و قریجات و اینجا زیادتر بسیاری از کسایی که در اونجا هستن از منبر مثلا نه تنها مثلا دولت تنقید میکنن بلکه بر ضد دولت هم تبلیغات میکنن تا بعضی ها میگن که اینا به نفع دشمن ها تبلیغ میکنن به ما گزارش میتن راپور میتن منتها ما وارا نشر کرده نمیتونیم ولی از اینکه خود ما ندیدیم گوش نکردیم منتها بسیار زیاد است از او خاطر در بین مولوی صاحبا و ملا صاحبا مساجد اینا هم یک دو دستگی موجود است و وقتی که ما از او پرسان کردیم دلایلشه اونا اتر توجیه میکنن میگن که از ترس از اینکه ما با دا طالبا بیان یا را بسلا جزا بتن یا دیگه کنن بسیار یا از ترس هم قسمی دو موقف میگیرن یعنی ای در اسلام چگونه است یعنی موقف گیری از این رهبرای دینی اتر اگر دو طرفا باشه خو چندان خوب نیست شما چی میگن جوجانی صاحب
گپ بسیار خوبی را اشاره کردین جناب نظر صاحب مشکل اصلی در افغانستان نبود یک نظام مقتدر و یک نظام قوی است اگر نظام مقتدر و نظام قوی ما داشته باشیم یقینا همه منابع همه مسائل کنترل میشه شما امروز ببینین آزادی بدون مرزی که به رسانه ها داده شده است و همچنین یک نوع کنترل بر بالای افرادی که خود را مشابه لباس روحانیت یا مشابه لباس علما نموده نیست شما
بله
نویس چی کار میکنه یا مثلا یک کسی که این تفکیک قائل باشه ما ببینین این را میگم درست شاید یکان تا یعنی دولت اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی اگر اینا به خاطر تامین امنیت نیست چی ضرور است؟ باید کلگش ملغا شود ببینین حسب ضرور است یقینا امروز قریه های افغانستان مناطق افغانستان زیر تصرف طالبان است طالبی که گپ دولت را قبول نمیکنه، طالبی که در برابر توپ تانگ دولت ایستاده است، او طالب آیا به گپ عالم، به گپ او ملا امام مسجد قناعت میکنه؟ اگر ملا امام مسجد در اونجا به خاطر ملت، به خاطر دین، به خاطر خدا صدا بلند بکنه که حقیقت را بگه، آیا جان از طرف در عالم اسباب از طرف مخالفین مسلم مسئول است؟ یعنی مشکل اساسی افغانستان نبود یک نظام عادل است، یک نظامی که کاملا استبدادی، قومی، لسانی، نژادی فکر میکنه. مشکل
جز جانس محترم
آقای اشرف غنی،
بله مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب محترم، نه بله مولوی صاحب، نه دست مولوی صاحب، نه تاسو خبره، تاسو سید آزادی رادیو، مولوی صاحب تاسو سید آزادی رادیو لا دی آزادی رادیو لا ټلیفونه، جوزجانی صاحب، جوزجانی صاحب تاسو خبره نه اورینو، جوزجانی صاحب نه ور بشو فروتن صاحب، ته فروتن صاحب محترم، اوس ګور دا اوس فرزن جوزجانی صاحب په اختیار کې مایک دی، دی وای سید افغانستان حکومت قومی تفرقه چی؟ دی افغانستان حکومت استبدادی ده، دی افغانستان حکومت ډیر مشکلات لري، دی افغانستان حکومت دا او هغه کنه چې خبرې هم بشپړې نشوي. که چیرته یو دینی عالم دغه خبره له مایک کوي او فرضاً دا بل لور هیڅ یادوي نه، فکر نه کوي چې دا جنگ به نور هم دوام کوي، نور به هم ادامه پیدا کوي؟ اما که چیرته په دغه خبرو کې یو توازن مراعات کی څوک، فرضاً دغه دا خبره په ځای ده چې په حکومت کې فساد ده، د حکومت کې مشکلات دي، حکومت کې فرضاً د انتخابات یو ډول لاړل، بیا بل ډول راغلل، ری جمهور خپل مشکلات لري، وزارت خانه خپل مشکلات لري، لیکن له دې ترڅنګ که چیرته دی دا ووایي چې فرضاً انتحاري حمله دا مشکلات لري، طالبان چې فرضاً په افشاري کوي چې زه له امریکا سره خبرې کوم او له خپلو افغانانو سره خبرې نه کوم، دا هم مشکل ده. فرضاً طالبان چې دا وایي چې له حکومت سره خبرې نه کوم، فرضاً له دغسې مدني حرکتونو سره یو ځای شي، لکه د هلمند د سولې له کاروان سره، له نورو دنی خلکو سره ارتباطاتونه سي، نو بیا به یو ډول توازن راشي او خلک به هم یو نتیجې ته ورسي او جنگ به ادامه پیدا نکړي. فروتن صاحب لطفاً تاسو که توضیح ورکړي.
واقعا هم دغه مشکل چې مونږ لرو یو غیر انساني قرأت د دین نه موجود نه دی. مونږ د علما هم چې خبري خطبې او آتشینی ویناوی تاثیر نکی، دغه په دی وجه تاثیر نه غورځي چې د دوی په خطبو او خبرو کې اصلا د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې دغه وژنه توجیه کیږي. زما په فکر باندې تر څو مونږ د دین نه یو انساني قرأت و نه لرو، زمونږ یو تعریف نه و نه لرو، دا به ډیره سخته وي چې مونږ یوې حقیقي صلح ته ورسیږو یا زمونږ په خبرو کې، زمونږ په خطبو کې تأثیر موجود وي.
بله.
تر څو چې دغه خبرې د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې توجیه کیږي، دا هر څوک چې کوي زه ګمان کوم چې دا به اشتباه کوي او دغه د دوی په خبرو او موعظو کې به هیڅ شانې تأثیر نه وي، دکې یو تناقض موجود دی. بیا زما عرض داده چې مونږ باید دغه وژنه په کلکه وغندو، دا یو جنایت دی، دا په انساني بنیادونو باندې وغندو، ګناهګار او غیر ګناهکار ونه لري، دغه وژل وژل دی، ګناهکار او غیر ګناهکار مونږ په جامعه کې ورته توجیه کوو، مونږ په جامعه کې ورته جامعه جوړو.
بله.
په تر څو پورې چې دغه قرأت باندې مونږ معتقد نه یو، باور نه لرو، په اوسنۍ دنیا کې چې احساسیږي، حق احساسیږي، عدالت احساسیږي، دا به سخته وي چې زمونږ په ویناو باندې به خلک باور وکړي.
بله مننه فروتن صاحب. په دغه برخه کې دا خبره هم یاد کو، مثلا د دینی علماو نقش باندې بحث کو، په دین کې که چیرته یو خبره څوک نعوذ بالله فرزن د اسلام په برخه کې لخلی و بسی، په یغه باندې دوزخ ته ځي. یعنی انسان باید لخپل خبرو سره ډیر محتاط و اوسې چې زه فرزن خبرې سره رقم متوازن کم، سره رقم دا رقم کار وشي. لکه فروتن صاحب تاسو چې وویل چې فرزن یو مولوی صاحب د محراب او منبر نه دا خبره کوي او توجیه کوي چې استشهاد دی ته وایي او انتحار دغه رقم دی، او هغه هم بل څوک داسې انتباه اخلي چې راځه ځان ووژنه او په دې کې مشکلات رامنځته شي، نو بیا خو مشکلات بیرته زیاتی شي. د هغه خبرې مې قطع کړې وې د جوزجانی صاحب. جوزجانی صاحب محترم، اوس که تاسو په لنډو باندې د فروتن صاحب په خبرو باندې خپل نظر ورکړئ.
به ببینین من او پیشتر گفتم همین جنایت جنایت از جوزیانی بکنه یا حکمتیار بکنه، جنایت تفاوت نداره. او استشهاد ببینین کسی که اینمی در زیر ریش حکومت در زیر ریش اشرفغانی زندگی میکنه، حکمتیار سه بار بار فتوای استشهاد انتحاری را داده، چرا جلوش گرفته نمیشه؟
خب اما مشکل اساسی جوجانی صاحب بیا تاسو یو طرف ته ولاره جوجانی صاحب ده حکمتیار څوک نشته چې هغه لزان نه دفاع وکي، او البته هغه صلح کړی د کسبه طالبان هم صلح وکي چې استشهاد او انتحار روا بولی، خو سبب بیا پسې وایو نه چې تاولی پرونده خبره کوله.
پدر جوزجانی یکی در گذشته ها یکی از کماندان های حکمتیار بوده در وقت جهاد، لیکن بعد از صلح این حکمتیار فیل اومد فتوای استشهاد انتحار داد در افغانستان. قبل از صلح می داد، بعد از صلح هم داده. چرا دولت به این توانایی نداره که اینه میره جلوگیری بکنه؟ اینه می خواهد رسانه پخش شد. جوزجانی خوی فتوا را نداده. اگر بیا جوزجانی در
حضور خود تاسو و تو حکومت ضعیف ده، حکومت ضعیف ده، تاسو چې حکومت ضعیف ده، مقتدر نه ده، قوی نه ده. دا اوس چې تاسو کومې خبرې کوي، دا اوس چې تاسو
رای حل رای حل ایست که علمای افغانستان، سیاسیون افغانستان، رسانه‌های افغانستان، زن و مرد افغانستان، پیر و جوان افغانستان، لطفاً از چند پارچگی، از چند گپی برای یک جای شوه، با یک اتحاد، با یک طرح اسلامی و طرح افغانی، با برادری در برابر همدیگر پیش شوه. لطفاً از دسیسه و دسیسه بازی در برابر همدیگر خود نجات بده. بله. شما ببینین امروز در افغانستان عادت بسیار زشت را که هر یکی ما پیدا کردیم در قدم اول ما خود اشاره میکنم، و ایست که ما با داخلی های خود سیاست میکنیم، با برادرای خود سیاست میکنیم، با خارجی ها صداقت میکنیم. نه، بیاییم سیاست مردواره با پاکستان بکنیم، با انگلیس ها بکنیم، با امریکایی ها بکنیم، اما در داخل افغانستان دولت در برابر علما، علما در برابر دولت صداقت بکنیم، برادری بکنیم. این رای حل است.
بله. مهم موضوع تو اشاره وکرده. بله. بله. من
دولت اعتماد بکنه، ما در ظرف 6 ماه با طالبا در مذاکره انشالله اگر به صلح آمده، یعنی با اونا را به صلح باورمند کرده نتونستیم، به صلح آورده نتونستیم، آمده هستیم که در برابر طالب بجنگیم و با طالب. بله. با قاطعیت استادگی بکنیم.
بله.
یک مشکل سر طالبا هوا نتیم، مشکل سر دولت هوا نتیم، هر کدامی ما به اندازه خود ملامت هستیم. دکتر سیب اشرف غنی مسئولیت ریاست جمهوری را داره، ایبت الله اخندزاده مسئولیت طالبا را داره، اونا ملامت تر است. ما هم به عنوان یک ملای مسجد، شما هم به عنوان یک خبرنگار در قضیه افغانستان ملامت هستین، اما برادرای ما که به عنوان یک کارشناس دارم اونجا حضور داره، اونا هم ملامت هست. بیاین.
بله.
ملامتی خود بفضلین.
بله، من نه جوجانی صاحب،
جوجانی صاحب ملامت هر قضیات ساخت.
بله. جوجانی صاحب تاسو ډیره ښه خبره وکړه، چې یعنی کچیرته افغانان ټول په خپل منځ کې لاس یو کیو بل ملامت نه کی، فرضاً لکه تاسو چې بخ کې ګلبدین حکمتیار ملامت کو، اشرف غنی ملامت کو، هیڅوک هم ملامت نه، چې افغانان په خپل منځ کې لاس سره یو کی او ټول یو نتیجې ته ورسیږو. وحیدی صاحب، خبرونه کم وخت پاتې ده، کچیرته راشو څنګه کېدې شي چې په دې روسیو کې تاسو نظر څنګه ده چې لدی باسه یو نتیجه واخلو، دینی علماو نقش برازنده شي او ترڅو په افغانستان کې د سولې په برخه کې دوی موثر ګامونه واخلي؟
زه فکر کوم مخکې مې اشاره وکړه چې مسولیت د ملامتیا خواته مسولیت دی او د خدای په وړاندې مسول دی، موږ مسول یو، ټول مسول یو. راځي و دریګو پټور افغانستان کې د دینی عالمانو رول اوس هم شته، اوس هم په کلی کې خلک دینی عالم ته غوږ نیسي، په ښار کې غوږ نیسي. راځي پرته له دې چې د کوم لوري طرفداري وکړو، و دریګو د خدای لپاره، د دې ولس لپاره، د دغه وحشت ختمول لپاره. دا نن چې ما ته خبرې کوو، په ټول افغانستان کې د جګړو رپورټونه دي، ښځې، ماشومان، اردو، پولیس، طالب، د دې وطن هر بچی مسلمان دی، ټول کلمه وایي وژل کیږي نن. نو د دغه حالت ختمول لپاره راځي غږ پورته کړو. مشکلات شته په هر طرف کې شته، خو ودرېږو کله چې موږ واحد غږ پیدا کړلو او بیا دا واحد غږ تر شامو د ولس ملاتړ را پیدا کړ، بیا کولی شو موږ له دغه حالت څخه ووځو.
بله، مننه وحیدی صاحب. فروتن صاحب، ستاسو نظر هم که په دې وروستیو کې واخلو، تقریبا یو دقه وخت لرو.
زما په فکر باندې مونږ باید جنایت وغندو، او د په ځای چې مونږه ګناهکار لمینځه یوسو، د جنایت ریښې باید لمینځه یوسو. د ګناهکار باید لاسونه قطع کړو د جامعې نه، او دا هغه وخت ممکن ده چې مونږ په جامعه کې عمیق اصلاحات راولو. دغه اصلاحات هغه وخت ممکن دي چې عدالت اجتماعي موجود وي او اقتصادي موجود وي. دلته کولای شو چې مونږ حتی حق هم چې یو بیانوو په قدرت باندې بیان کړی شو. دغه د دې نه ماسوا زه ګومان کوم چې سخت به وي چې مونږ چاته د سولې لاس اوږد کړو او یا د عدالت لاس اوږد کړو.
بله فرسان صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. وحیدی صاحب له تاسو څخه هم مننه. جوزجانی صاحب له تاسو څخه هم مننه. د ازادي په سبو کې په راتلونکو پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې په ساته چالي ځل روانې شوې دي. نن چې کوم خبر لرو هغه دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره استازي زلمی خلیلزاد د 15 هیوادونو په سفر وتل دي د افغانستان په ګډون. او په راتلونکو ساعت کې د سیمه پساته د همدغه هڅو په باره کې بحث لرو. خو اوس